یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کوم. افغان حکومت اجرایی ریاست ویل پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه او په کار ده چې پر نورو اقداماتو اوس غور وشي. پروانه خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه اوري. خو اوس پام کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یو چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر وایي له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې به د پیونګیانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. بشپړه خبرونه. د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي څو دغه هیواد د تروریستي ډالو له ملاتړ لاس واخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې پاکستان د تروریستانو له ملاتړ لاس نه وي اخیستی په افغانستان او سیمه کې سوله نه سي راتلای.
مونږ له ایالات متحده امریکا او نور نړیوال سازمانونه واړو چې هغوی د پاکستان باندې ډېر فشار راولي تر اوس هغوی خپل ملاتړ له تروریستي ډلو قطع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یو چاودنه کې درې پولیس ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې نن شاوخوا 10 بجې دا پولیس د هغه ماین په چاودنه کې ټپیان سول چې د دوی پر رینجر موټر پورې نښلېدلی بم وچاودېد. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. د تیری پنجشنبه په ورځ د کابل ښار په شپږمه امنیتي حوزه کې انتحاري حمله وسوه چې له 500 زیات کسان پکښې وژل سول او تر 90 تنو زیات ټپیان سول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګواښ کړی چې په پاکستان باندې به میلیاردونه ډالر مرسته بنده کړي. د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ پرون ټویټ کړی و چې پاکستان ترهګرو ته پناه ورکوي او امریکا یې په تیرو 15 کلونو کې هسې تیر ایستلی او څه باندې 33 میلیارده ډالره یې له تروریزم سره د مبارزې په نوم ورڅخه اخیستی دي. پاکستانی چارواکو پرون د ټرمپ له پیغام وروسته ویل چې خپل عکس العمل ښکاره کوي او اوس نن دفاع وزیر خورم دستګیر او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف عکس العمل ښودلی دی. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکنۍ او هوایی اړیکې پوځي اډې او استخباراتي همکاري کړي چې په ځواب کې امریکا له تانو ورکولو او بې باورۍ پرته بل هیڅ نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې امریکا دې خپل خلک په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ لپاره مسؤل وبولي. هغه ویلي چې د امریکا ټولې مرستې دقیقا محاسبه سوي او په بدل کې خدمات وړاندې سوي دي. خواجه آصف دا هم څرګنده کړې چې په افغانستان کې ماته امریکا مایوسه کړې او د پوځي قوې د کارولو پر ځای دی هوکړه او ډیالوګ ته مخه کړه. په ایران کې په حکومت ضد لاریونو کې د وژل سیو شمیر زیات سو. د چارواکو د ځپنو په خبرداري سربیره لاریونو 15 ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان پکښې وژل سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو په خبره سوي ویډیو کې په قهدریجان ښار کې لاریون کوونکي ښکاري چې د پولیسو پر پوسته حمله کوي. دولتي تلویزیون د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په 9 وژل سوو کې 6 کسان غوښتل د پولیسو له پوستې وسلې غلا کړي. تسنیم خبري اژانس د یو امنیتي پولیس د وژل کېدو د امنیتي افسر د وژل کېدو راپور کړی دی چې د راپور له مخې یو لاریون کوونکی په نجف آباد کې وژه. که دا خبره تایید سي دا به د ناکراری پر مهال د امنیتي کسانو لومړی تلفات وي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان وای له شمالي کوریا سره د هیواد د اړیکو په شوالي کې به د پیونګ یانګ د اټومي لانجې د حل لارې موندل هم شامل وي. ولسمشر مون جی ان نن دا خبرې یو ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي کوریا مشر له جنوبی کوریا سره د اړیکو د شوالي لیوالتیا وښوده. د شمالي کوریا مشر د نوي کال په مناسبت پرون په خپل وینا کې ویل چې غواړي له جنوبي کوریا سره اړیکې شې کړي او په همدې تړاو به لومړی خپل لوبغاړي په جنوبي کوریا کې ژمني او د ژمني اولمپیک ته واستوي او همداراز به یې پلاوی د خبرو لپاره هم ورسي. د جنوبي کوریا ولسمشر د خپل هیواد سپورت وزارت ته امر کړی چې د شمالي کوریا د لوبغاړو د اوربللو لپاره لایحه جوړ کړي. د شمالي کوریا مشر په خپلو پرونیو خبرو کې د امریکا د هدف ګرځولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د امریکا د وشتلو لپاره لري واټن وشتونکی میزایل جوړ کړی دی. هغه څه چې ګڼډ نړیوالو شنونکو باور نه دی ور باندې کړی. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت اجرائیه ریاست ویل پاکستان سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستو نتیجه ورنکړه، نو اوس په کار دي چې پر نورو اقداماتو غور وشي. په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع او پر پاکستان د امریکا د فشارونو په مسأله د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د افغانستان په وروستیو تحولاتو کې په کندوز کې خلک له بیروزګاریو سره ټکوي. د خبرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړی شوې ده. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 صفه په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی له پاکستان سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د متحده ایالاتو حکومتونو نتیجه ورنکړه، او اوس په کار د شي پر نورو اقداماتو غور وشي. د اجرائیه ریاست ویان مرسیال وی په دې تړاو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې دي. ولسمشر ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اسلام آباد واشنگټن ته د میلیاردونو ډالر مرستې په بدل کې له فریب او درواغو پرته بل څه نه دي ورکړي. محمد حدیث پردیس په دې موضوع جزئیات لري.
پر پاکستان د امریکا لوري د فشارونو په دوام افغان حکومت وایي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې له پاکستان سره د امریکا مرستو لازمه نتیجه نه ده ورکړې. اجرائیه ریاست وایي په کار ده چې د امریکا متحده ایالات د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان د رښتینی همکارۍ لپاره په نورو اقداماتو غور وکړي. د اجرائیه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
پاکستان سره د امریکای مخکمه مرستو او نړیوالو همکارۍ چې د مبارزه لپاره کړې وي لازمه نتیجه نه ده ورکړې. بنا نظرات چې په دې ارتباط نور اقدامات او سیاسي اقدامات چې هغه بالاخره د تروریزم پر ضد مبارزه کې زموږ د هدف د ترلاسه کولو لپاره اساسي حل لارې وګڼل شي.
اجرائیه ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر پاکستان تور پورې کړی چې امریکا ته یې دروغ ویلي او امریکا یې تیریستې دي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر پاکستان ته ورکړي، خو هغوی له دروغ او غولونې پرته امریکا ته هیڅ نه دي ورکړي او د امریکا پر مشرانو یې د سادهګانو ګمان کړی. ښاغلی ترامپ وړاندې زیاته کړې چې پاکستان ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي کوم چې امریکا یې په افغانستان کې لټوي، خو دغه په خبره نور د حالت دوام نشي کولای. ښاغلی ترامپ داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس هم افغانستان ته د سفر پر مهال پر پاکستان جدي انتقادونه کړي وو چې ګواکې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دا حدیث پردیس پر راپور کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي له پاکستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې امریکا د میلیونونو ډالرو مرسته وکړه او لیکن نتیجه ورنه کړه، خو اوس پکار دی چې پر نورو اقداماتو البته د پاکستان پر وړاندې غور وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دفاعي او د کورنی امنیت کمیسیون بیا وایي چې د پاکستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې د افغانستان په ګټه دي. د دې کمیسیون رئیس هاشم علي کوزي که څه هم امریکایي چارواکي تر دې دم وړاندې هم د پاکستان په اړه توند خبرې دی وایي چې که څه هم پاکستاني چارواکو امریکایي چارواکو د پاکستان پر اړه توند خبرې کړې دي، خو ښایي د ډونالډ ټرمپ وروستۍ خبرې عملي اقدامات هم له ځانه سره ولري. له ښاغلي علي کوزي سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي.
وکیلان چې د ټرمپ کومې څرګندونې چې تېره شپه د پاکستان په موریت کړي دي، دا د پاکستان لپاره یو غټ ګوزار چې د امریکا د خوا پر دوی باندې وسو او دوی به د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ کړي. د دوی هر څه به هر څه دغه چې دوی د امریکا سره درلودې او ډېرې مرستې دوی هر کال ترلاسه کولې دا به ټولې له لاسه ورکړي، او دا د ټرمپ یو پاملرنه ده چې پاکستان ته یې وکړله او پاکستان دا 15 کاله د دوی سره پچام په دوکا خپل تیریدو سره کاوه. نو دا به د افغانستان لپاره به ان شاء الله په ګټه یو، د افغانستان د ولسمه لپاره به په ګټه.
بلې علي کوزي صاحب، پوښتنه مې دا کوله چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي اعلان وروسته پر پاکستان د امریکایي چارواکو یپټوله کې د امریکا فشار زیات شوی، نو کچیرته دغه فشارونه عملی اقدامات له ځان سره ونه لري، نو فکر کوي چې مطلوبه نتیجه به ورکړي که څنګه؟
یاره دا وروستۍ سرګندونې علمی چې دا به عملي بڼه هم غوره کړي، دا به دوام عملي بڼه غوره کړي او دا به د پاکستان لپاره ډېر غټ تاوان وي. دا به انشاءالله په عمل کې به معلومه شي، نو وروسته به معلومه شي. د اوس پر خو عملي بڼه نه ده معلومه، انشاءالله دا خبرې داسې معلومي دي چې دا به په عمل کې لکه تر کوم چې په خلک کې په عمل کې ونده شي.
بلې علي کوزي صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې تاسو هم بهتره معلومات کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پیاوړې کړې دي، نو دغه فشارونو ته په کتو پاکستان بیا په اسانۍ سره دې ته غاړه کیږدي چې د سولې د ټینګښت په رابطه او یا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې رښتینی همکاري او اقدامات وکړي؟
تاسو وګورئ، د دوی همکاري چې همسایه هېوادو د چین یا د نورو هېوادونو سره ډېره سوې ده، خو د امریکا همکاري او کومک د دوی لپاره ډېر مهم دی. او دغه د امریکا همکاري یو خواته ده او د ټولو هېوادونو همکاري بلې خواته ده، او د امریکا چې هغه د دوی سره کم کومکونه کړي دي، دا ډېر غټ کومکونه دي. او که چېرې امریکا پر دوی لاس واخلي، دوی به د ډېر سخت ناکامۍ سره مخامخ شي، او دوی به د هر همسایه هېواد کې دوی لاسونه کول، د هغو سره به نور دوی لاس پر سر شي، او افغانانو نور همسایه هېوادونه به پرېږدي خپل کار وخوا خپل غریبۍ دپاره. او د امریکا خوابتیا او د امریکا څرګندونې پالیسي چې ده، دا ډېر فرق لري د نورو هېوادونو سره.
وامر دل چې د افغانستان حکومت هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو د پاکستان پړه د امریکا د ولسمشر د توندو څرګندونو هرکلی کړی دی، او د غراس په افغانستان کې بیا د مشرانو جرګې د دفاعي کمیسون او د غراس د افغانستان د کارپوهان هم دا ګټور اقدام بولي او وایي چې پر پاکستان د ټرمپ فشار به د افغانستان لپاره ګټور ثابت شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اورئ، او اوس هم له مرزي احمد څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې په مشرۍ او د جنوب ختیځون په کچا یو 15 کسیز پلاوی نن هند ته ورلاړل. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل دغه پلاوی د هند په غو نړیوال نندارتون کې ګډون کوي چې د 500 هیوادونو سوداګریز پلاوی پکې راغون شوي او په بیلابیلو اقتصادي مسایلو خبرې اترې کوي. ښاغلی عالمیار وایي په دغه نندارتون کې افغان سوداګر هم یو غرفه لري. نوموړی زیاتوي دوی غواړي هلته له هندي چارواکو سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې پکتیا ته د چابهار بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه پیل شي. د هند د احمد آباد نړیوال نندارتون د روان میلادي کال د جنوري په 15 نیټه پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. د کندز د ترانسپورت په وایدو کې زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ترانسپورت د تنظیم رئیس سید جواد جلالی ازادي راډیو ته وویل سږ کال دوی د ترانسپورت د وایدو له درکه له 13.5 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې راټولې کړي چې د تیر کال په پرتله 22% زیاتوالی ښیي. ښاغلی جلالی وایي تیر کال دا رقم 11 میلیونه افغانۍ و. د نوموړي په خبره مالي وزارت سږ کال د کندز د ترانسپورت ریاست ته 10 میلیونه افغانۍ هدف ټاکلی و. نوموړی د عوایدو د زیاتوالي لامل په کندز کې د ترانسپورت ریاست د کارکوونکو زیار او هم په دغه ولایت کې نسبي امنیت یادوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې. یو بوجۍ قزاقي وړۍ 1,70 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجې 3.5 بوجۍ 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 5.5 پوله، یو یورو 3.3 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 3.9 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14.5 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 4.23 افغانۍ.
دا د نن ورځې اقتصادي خبرونه. او اوس هم زموږ د همکارنه اورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو څلکری دی اجمل تورمان د کابل د نن ورځې ورځپاڼه لوستي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي په 13 کلونو کې د امریکا حکومت پاکستان سره څه د پاسه 3.3 میلیارد ډالر مرسته کړې، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل، فریب او دوکه ورکړې ده. په مطلب کې د ټرمپ په حواله دا هم راغلی چې پاکستان هغو ترهګرو کوم چې موږ یې په افغانستان کې لټوو خوندي پټنځایونه ورکړي دي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې ټرمپ ویلي تر دې وروسته به داسې نه کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. سرخط دي کې دا تر یوې اندازې پورې د ټرمپ د مرستیال مایک پینس د هغو څرګندونو تکرار و چې څو ورځې وړاندې په کابل کې کړې وې. د مطلب د لیکونکي په وینا پینس هم تقریبا ورته خبرې کړې وې چې پاکستان د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکوي، روزي او پر وسلو یې سنبالوي. خو لیکوالی کې د پنستر دې خبرو وروسته هغه مهال پاکستان له امریکا سره ښکر اړم او د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د امریکا حکومت په دوه مخی توپ تورن کړ. په مطلب کې راغلی د پاکستان لپاره د نوي کال پایل بے خوند و او اټکل کېږي چې د کال په پاتې ورځو کې به نه یوازې دا چې پاکستان د نوموړي هیواد پریمانه مرستې له لاسه ورکړي، بلکې په سیمه کې به د بدماشۍ ځواک هم وبایلي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې اوس پاکستان نه یوازې په سیمه بلکې په نړیواله کچه له یوازیتوب سره مخ دی، او امریکا چې پاکستان پرې تر هر چا زیات نازیده اوس د پاکستان پر ګوته برکت نه وایي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره په خپل یو مطلب کې لیکلي او پر پاکستان د زیاتو فشارونو خبره کړې ده. په مطلب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن ګڼل شوی، ویل شوی چې د امریکا او چین په ګډون د نړۍ ستر قدرتونه باید دې واقعیت ته په پام سره پر پاکستان فشارونه زیات او دې ته یې اړ کړي چې له دې کار لاس واخلي. په مطلب کې دا هم راغلی چې امریکا دې د پاکستان خپل سری مشران د صدام حسین، معمر القذافي او اسامه بن لادن له برخلیک سره مخ کړي.
تاسیزم غغل ازادي رادیو او د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي وای کڅ هم په 2018 کال کې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پرمختګونه شوې دي، خو لا هم د ځینو فاسدو چارواکو دوسیې نه دي سړل شوې. بلخوا جمهوری ریاست ټینګار کوي چې حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې کړیو ژمنو ته ژمن دی او د فساد ټولې دوسیې به وسړل شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
که څه هم په 2011 میلادي کال کې افغان حکومت د فساد پر وړاندې زیاتې هلې ځلې کړې، خو د ملي شورا یو شمېر غړي او عام افغانان وایي چې اوس هم په دولتي ادارو کې فساد موجود دی. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي اداري فساد لا هم د حکومت پر وړاندې یوه ستره ننګونه ده او په دې برخه کې کوم ځانګړي اقدامات نه دي سوي. د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجدي ازادي راډیو ته وویل د نظام په داخل کې د یو شمېر مفسدو چارواکو دوسیې تر اوسه هم نه دي څېړل سوي.
بعضې کسان اوس هم حتی په نظام کې متاسفانه شته دي چې دوی په فساد کې ککړ دي. دوی قضایي ادارې هغه د وطن سیاسي وضعیت ته په کتو سره دوی سره هغه چلند چې باید وشي نشي کولی.
د مشرانو جرګې غړی محیدین منصفای که څه هم حکومت په دې برخه کې لاسته راوړنې درلودې، خو ځینې فاسد کسان اوس هم قانون ته غاړه نه ږدي. په ورته وخت کې د شفافیت د څار بنسټ وای د 2014 میلادي کال په پرتله افغان حکومت په 2011 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې مبارزې کې لاسته راوړنې درلودې. د هغه په وینا د بشپړ قناعت وړ نه دي. سید اکرام افضلی ازادي راډیو ته وویل
ټوله کې سختې دي د سیستم د اوسم شته چې نه دي تر اوسه پورې څرګند شوي. هغه مشروط فاسدین چې ادارې د ستونزو سره مخ کړي وي په حکومت کې، ځینې حکومت کې هم هغه فاسدین شته چې دی فساد دوسیې لري. دغه فساد دوسیې تر اوسه پورې په جدي توګه نه دي څرګند شوي چې دا د دې ښوونه کوي چې واقعا په حکومت کې هغه کومه سیاسي اراده چې لازمه ده چې باید شتون ولري د فساد ضد مبارزې لپاره هغه تر اوسه پورې هم کمزورې ده.
ښاغلی افضلي وایي له ژمنې سره سم حکومت تر اوسه هم نه دی توانېدلی چې د فساد پر وړاندې مبارزې لپاره ځانګړی کمیسون رامنځته کړي. افغان ولسمشر د فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په درېیم کلني کانفرنس کې ویلي وو چې په 2011 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې د قناعت وړ نه دي. محمد اشرف خاني ټینګار کړی و چې د فساد له منځه وړل یې له لومړیتوبونو څخه دی، خو بشپړ له منځه وړل یې له لسو تر شلو کلونو پورې وخت نیسي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست وایي چې په 2011 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ځانګړي کمیسون په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به وړ او مناسب کسان پکې په دنده وګمارل شي.
پر دې کار روان دی چې وړ کسان متخصصین باید وګمارل شي او ډېر ژر به دا کار وشي انشاءالله.
ښاغلی آزاد زیاتوي د فساد پر وړاندې عدلي او قضایي مرکز رامنځته سوی چې د فساد ډېری دوسیې پکې څېړل سوي. د شتمنیو د ثبت قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب سوی. په افغانستان کې خراب امنیتي وضعیت، په ادارو کې بیوروکراسي، د مافیت فرهنګ، د سرپرستانو زیات وخت پاتې کېدل، په دولتي ادارو کې د زورواکو او قومي متنفذینو لاسوهنې او په کارونو کې اداري تداخل د فساد عمده عوامل بلل کېږي. افکاکیا د فساد پر وړاندې د افغانانو د همغږۍ مرکز وای له تروریزم وروسته اداري فساد د افغانانو لپاره یوه لویه ننګونه ده. د ملي وحدت حکومت پر رامنځته کېدو هم افغانانو تمه درلوده چې ممکن له ژمنو سره سم د دغې پدیدې پر وړاندې څه ډول چې ژمنې سوي مبارزه وسي. خو له شته پرمختګونو سره سره یو شمېر عام افغانان له دغو مبارزو راضي نه ښکاري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه نادر اشکان یم. د ملي وحدت حکومت د کار په پیل سره داسې هیلې وي چې دغه حکومت کولی شي اداري فساد له منځه یوسي، خو له بده مرغه حکومت هغه ستونزې چې لري تر اوسه نه دی توانېدلی څه ډول چې شاهد او باید وي د دغه ناوړي پدیدې پر ضد مبارزه وکړي.
ما حد فقری هستم.
زه فقیریم. د افغانستان په ادارو کې اوس هم فساد کیږي. دغه کار خلک ناراضه کړي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې تر اوسه په فساد کې د ښکېلو لسګونو چارواکو دوسیې څېړل سوي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
روان کال له فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو دغه پرمختګونه بسنه نه کوي. تمه لرو چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اړوند ادارې نور کارونه هم وکړي او د ولس تمې پوره کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په 2011 میلادي کال کې د فساد پر وړاندې د حکومت اقدامات خلکو ته محسوس دي. د دغې ادارې ویان وایي چې په دې برخه کې د حکومت په اقداماتو سترګې پټول به غیر عادلانه او له واقعیته لرې خبروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شي. او اوس هم له ملالۍ بشیر څخه په ایران کې د وروستیو تحولاتو او د حکومت ضد مظاهرو د غرض د ایران د ولسمشر د څرګندونو په اړه اورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي په ایران کې ناکراری شایي د دې هیواد ستونزو ته د حل موندلو لپاره یو فرصت سي. حسن روحانی د دوشنبه په ورځ وویل په تهران کې لاریونونه او انتقادونه تهدید نه بلکې یو فرصت دی. د پنجشنبه په ورځ د ایران په مشهد ښار کې د حکومت پر ضد د پراخې کچې لاریونونه پیل شول. دا لومړی ځل دی چې له 2009 کال راهیسې د دومره پراخې کچې لاریونونه کېږي. په 2009 کال کې حکومت د زرغون حرکت په نوم لاریونونه وځپل. روحانی وویل چې دا لاریونونه یوازې د اقتصادي مسایلو په اړه نه دي بلکې د هیواد وګړي په یو شمیر برخو کې ازادي غواړي. د دې هیواد د قضایي قوې رئیس آیت الله صادق عامولي لاریجانی د یک شنبه په ورځ په تهران کې د عدلیه له چارواکو سره تر غونډې وروسته اعتراضونو ته پاک العمل کې وویل
کسانی که دست میزنند به خرابکاری
له هغوی سره چې د سابوتاژ اقدامات کوي په شخصي او دولتي ځایونو کې فساد او ناکراري رامنځته کوي او ملکیتونو ته اور اچوي باید په کلکه چلند وسي. د ایران چارواکو هڅې کړي چې د لاریون کوونکو مخه ونیسي خو سلګونه ځوان ایرانیان د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د اعتراض لپاره پر سړکونو راوتلي دي. په واشنګټن ډي سي کې هم ایرانیانو په ایران کې دننه د لاریون ملاتړ وکړ. دوی د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول سول او د ایران د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل. له دغو لاریون کوونکو څخه یوه علي صفاوي رویټرز خبري اجانس ته د دوشنبه په ورځ ویلي
In 2009 the Obama administration
په 2009 هم کال کې د اوباما ادارې د دې پر ځای چې د ایران له خلکو سره اړیکې ونیسي د خامنئی له رژیم سره اړیکې جوړ کړې چې په نتیجه کې رژیم د خلکو اعتراضونه وځپل. سږ کال ولسمشر ترامپ په ایران کې د لاریونو په ملاتړ او د توقفونو پر وړاندې پیغام ورکړی چې ایرانیانو ته شي امریکا و دا ځل چپ نه پاتې کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2013 کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په ایران کې اعتراضونه شي دا هیواد پر هر کچه ناکامه سوی دی او اوس د تغییر وخت را رسیدلی دی. د پر ټویټر لیکلی د ایران ستر خلک له ډیرو کلونو راهیسې ځپل سوي دي. دوی خوړو او ازادۍ ته وږی دي. له بشري حقونو سره یو ځای د ایران شتمنی هم لوټل سوی ده. د ایران دولتي تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د لاریون پر مهال لس کسان په یو شپه ووژل شول. دغه لاریونونه لومړی ځل د خوړو لکه هګۍ او چرګانو غوښې د بیو زیاتېدو پر وړاندې پیل شول.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحیم زمین نک د لوګر ولس اذر وسایز خان موږ اذر کین د حق ورچې د خپل حق وختنو وزیر د پات تیر کال اذر وسایز ته سفر وکړ هغه زمینی فکری باید عملی شي. ډېر لس کاله مو چې ولسوالۍ کې را بند وه سړک مونږ لارې ټول لارې بند دي. موږ نشو کولی چې امنیتي ځواکونه خو یو ورځ نشو کولی چې په لارې دادمن زړه باندې سفر وکړي او ملکي خلک هم زیات شو سره مخ دي. موږ ولسوالۍ هماغسې کې را بند ده سړک نه لرو لارې ټولې بندې دي د مرکزي ادارې څخه ولایتي ادارې څخه. هیله کوو چې موږ د سړک غم وخوري نور زموږ د صبر کاسه ډکه ده او موږ خپل سړک غواړو د دې غوښتنه کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کنه جبلاد صلوات پنجوی د ول سوالی سره خبرې د سره کول مرد د کلی سړک ډیر خراب دی په جبرانو کې دا څو سره په آزاد دی د پنجوی سره بیا در صلوات پر و سلام
سلامونه بعد سلام زله حکومتي چارواکو خواهش کوم چې د پاکستان سفارت کې سخت رشپته شروع دی او دومره ظلمونه دي چې د دې اردو کاږي د ځناور پر کم او چې څوک په لاین ولاړ یې هغه شپه تیر کړي دوه شپه تیر کړي هغه په دبو یې وی لاین ګاټ کې خپل رشپته چې اخیسته هغه خلک کې لوی دي ځناور پر کم باندې خلک تلې او تنبیه دي ورور د دې غم خوري حکومتي چارواکو شکې لکه ټول خلک خپه دي د دې و چاره وکړي. د خدای په امان مننه ډیره.
تاسی زمون غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام 100.5 په کابل او لوی خارونه کې په صفا ډول اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو اوري.
او اوس هم ل اسمت ساروان څخه یو تخنیکی مطلب اورو.
په سنگاپور کې څېړونکو داسې سټیکرونه جوړ کړي چې د انسان وزن کموي. د سنگاپور د نانیانګ د ټکنالوژي یا تخنیک پوهنتون څېړونکي وایي دا سټیکرونه یا پر بدن پورې نښلیدونکي ورقې پر موشکانو ازمویلې دي. تر هر سټیکر لاندې په زرګونه خورا کوچنۍ ستنې شته چې په وسیله یې د انسان بدن ته ځینې درملونه پیچکاري کیږي. د څېړنو له مخې دا درمل په بدن کې زیرمه شوې سپینه وازګه سوځوي او په نسواري هغې بدلوي، په دې توګه وزن کمیږي. څېړونکي وایي چې دا طریقه جانبي عوارض یا سایډ افیکټ نه لري. دوی وایي کله چې د 2 دقیقو په مخه دا سټیکرې د چاغ موشک پر پوستکي ونښلاوه، کوچنیو ستنو پوستکي ته په نامحسوس ډول درمل تزریق کړل او ولیدل شول چې سپینه وازګه یې نسواري رنګه کړه. په لابراتوار کې څرګنده شوه چې د موشک وزن په 4 اونیو کې 10% لږ شوی دی. پر دې سربیره د هغه د وینو د کلسترولو او د غوړو اسیدونو اندازه کمه شوه.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 په کابل لوی خارون کې په سفر ډول اوریدل شي. او اوس هم له مرالی بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغان حکومت اجرایی ریاست یو ځل بیا له امریکا وغوښتل چې له بیلابیلو لارو په استفادې په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي چې دغه هیواد د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د پغمان ولسوالۍ د باغ داود په سیمه کې په یوه چاودنه کې 3 پولیس ټپیان شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر نن ټویټ کړی چې اسلام آباد له تروریزم سره د مبارزې په لار کې د یو متحد په توګه په وړیا له امریکا سره ځکنی او هوایی اړیکې پوځي اډیا او استخباراتي همکاري کړي، خو په جواب کې امریکا له تانو او بې باوري ورته بل هیڅ نه دی ورکړي. او د ایران د چارواکو د ځپنو پر خبرداري سربیره لارینو 15 ورځ هم دوام وکړ او د یو پولیس په ګډون 9 کسان وژل شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه روختیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام ته څنګه شوې ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتنه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در برنامه روی افزایش آلودگی هوا و تاثیرات آن بالای صحت صحبت میکنیم. بله شنونده های گرامی، در برنامه دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخل مهمان ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب به صحبت هایشان آغاز کنه، گزارشی که در این مورد تهیه شده با هم یک جا میشنویم. شماری از دکتران متخصص از افزایش آلودگی هوا در کابل و شماری از شهرهای دیگر ابراز نگرانی کرده میگویند آلودگی هوا باعث افزایش بیماری‌های گوناگون نزد افراد می‌گردد. این دکتران میگویند در افغانستان استفاده از تیل‌های بی‌کیفیت، افزایش موترها، از بین رفتن ساحات سبز و استفاده بیش از حد از جنراتورها آلودگی هوا را بیشتر ساخته است. دکتر پرویز اقبال متخصص داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت آلودگی هوا سبب بروز بیماری‌های مانند نفس‌تنگی، سرفه، سینه و بغل، ریزش و امراض آلرژیکی نزد افراد می‌گردد.
از ریزش عادی گرفته و امراض آلرژیکی که از سبب محیط چتل و کسی با وجود می، اکثر مردم زیادتر دوچار هستند گلوندردی با وجود می، ریزش با وجود می. و در زمین ببینین موسما، اگر اطفال ببینیم در داخل بینیشان اگر متوجه شویم با نام پولیپ ها یا گوشت های اضافی با وجود آمدن که این 90% سببش آلرژی است و محیط زیستی که چتل باشه از او با وجود میاد. در زمین سینه بغل با وجود آمده میتانه و اگر به سالها دوام پیدا کنه این محیط چتل و کثیف، حتی امراض سرطانی تنفسی، حتی قوات به وجود آمدن سرطان‌های جلدی هم به وجود آمده میتانه.
دکتر اقبال میگوید بیشتر اطفال و کهنسالان به دلیل پایین بودن مقاومت وجودشان در معرض خطر مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا قرار دارند. دکتر اقبال از تمام خانواده‌ها میخواهد تا به خاطر جلوگیری از مبتلا شدن به امراض تنفسی ناشی از آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و به خاطر کاهش این آلودگی در جهت پاک ساختن محیط زیست نیز همکاری کنند. متخصصین داخله آلودگی هوا را خطرناکتر از انفجار و انتحار دانستن، میگویند که که آلودگی هوا تنها باعث حساسیت بینی، شش و نفس تنگی شده و اگر این مشکل همچنان ادامه یابد، بسیاری افراد به امراض سرطان تنفسی نیز مبتلا می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد آلودگی هوا یک معلومات بدین، بعد از او صحبت خدا ادامه میدین، بفرمایین.
درست. سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی، تشکر از اینکه مرا در برنامه دعوت کردین. خدا کنه بتونم که معلومات مفیدی را برای شنونده ها بگویم تا که بتونیم بر ارتقای صحتشان کمک بکنیم و جلوگیری بکنیم از مشکلاتی که در این چند روز آخر باعث شده که بسیاری افراد اجتماع به خصوص در شهرهای مزدحم افغانستان مثل کابل تعداد زیادی را مریض ساخته. در قسمت آلودگی هوا پرسیدین، آلودگی هوا یک بخشی از آلودگی محیط زیست است که آلودگی محیط زیست تقریبا شامل آلودگی هوا، آلودگی صدا، آلودگی آب، آلودگی خاک است که یکی از شاخه‌هایش آلودگی هوا است که میتونه که ای به شکل مصنوعی یا به شکل طبیعی وجود داشته باشه، ولی آلودگی‌های مصنوعی که با دخالت انسان به وجود میاد اینمی عبارت از حضور مواد اضافی، مواد ذرات معلق و مواد بیولوژیکی که در هوا، در اتمسفر زمین که در اطراف زمین قرار داره و هوا در اینجا وجود داره، در اینجا پراگنده می باشه که این زیادترش ناشی از فعالیت های انسان ها است و این مواد بر غلظت های مختلف در جوامع مختلف وجود می داشته باشه و غلظت های مختلف در زمان های خاص می تانه که سبب مشکلات در صحت انسان ها، حیوانات و نباتات و همچنان سبب از بین رفتن رفاه انسان ها و رفاه اجتماعی شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. امی که گفتیم آلودگی هوا مخصوصا در کابل هم بیشتر شده، میشه بگوین که این چقدر بر صحت انسان مضر است و کدام بیماری ها را نزد افراد به بار میاره؟
خب شهر کابل یک شهر روبرشت است و یکی از شهرهای پرنفوس افغانستان که تقریبا 5 میلیون یا اضافه تر از او انسان در اینجا زندگی میکنند. سوخت به شکل غیر معیاری است، دلایی که برای وسایل و ارادجات استفاده میشه این به شکل غیر معیاری است، به کیفیت است و به شکل درست پالایش یا پاکسازی نشده وارد شهر میشه. استفاده مواد که نباید سوختانده شود توسط مردم مثل سوختاندن تایر، مثلا تکه و زغال سنگ، زغال چوب و دیگه سوختای
پلاستیک،
بله اینا میتونه مشکلات دیگه که باعث آلودگی هوا میشه مشکلات سرک ها است که سرک ها معمولا اکثریت جای خام است یا مو به شکل درست پخته نشده، کم عرض بودن سرک ها، مشکلات آبی، مشکلات سیستم کانالایزیشن داریم که اینجا آب ها در کنار جاده ها میمونه و باعث دخالت مواد بیولوژیک و باعث رشد میکروب ها در اون میشه و بالای آلودگی تاثیر داره.
دکتر صاحب خیلی تماس میگیریم باز بعد از صحبت خدا ادامه میدیم. برادر ما حقمل افغان از ولایت خوست روی خط هستند. بله سلام علیکم.
سلام علیکم تا و دکتر صاحب تا سلام نوان.
و علیکم السلام.
و ما پاستان ها دکتر صاحب تا حداد آیا چک دا اوز کم خوا که کرده دیده دی مخنوی دی فره باید پک گمون مو احوشی دیده تا هم و محفل زر
بیخی سیده ما تاسو سوال و نیول انشالله جواب ورکو.
تشکر بسیار زیاد افغان صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
افغان صاحب در قسمت عزیز سوال کردن که چطور میتونیم که ما شما از آلودگی هوا جلوگیری کنیم.
باید خود ما همکاری هم داشته باشیم.
با زبان پشتو کوشش میکنم برشان بیان کنم که برشان قابل چیز باشه. دیده پارا چی مونگ ده هوا آلودگی سخه میخنیوی و کن دلتا یا سو سکتور باید لاس پلاس ورکی تر سو چی و کولیشی چی ده آلودگی ده دولت به سطح هم مثلا محیط زیست اداره ده، ساعت آمی وزارت ده یا مثلا شاروالی ده، نور ده خلق منز که کم نهادونه چه اجتماع ده پاره کار کبی اغا مؤسسات دی او خپل خلق دی که طول سرگت دی او طول سرگت کولیشی چه ده اهداف ده ورسیگی نو پیواز نشی کولی تاسو که الان خلق باید چه کم کارونه او که چه ترسو هوا آلوده نشی ده مسائل چه مثلا یو خود ده موتر و بیروار چه کم شی مثلا خلق ده ارادجات نستفاده او که به مجموعی شکل باندی یو زنه بلزای تلار شی او ده شخصی موترونه کم تر استفاده او شی ده او اغا ده یو کشور ده اروپا که حالتا ده هفته کې 15 ورځ تقریبا خلک دوه رقم پلیټونه دلته توزیع شوې دي چې یو کول شي چې هر ورځ کې هغه وګرځوي خلک او بل چې د خالی په رخصتي ورځ کې کول شي نو هغه چې عمومي ورځو کې ټول ورځو کې کول شي د هغه مالیات ډیر زیات دي نو خلک کوشش کوي چې هغه سره قیمت هم زیات دی پلیټونه نو هغه موټر اخلي چې مثلا رخصتي ورځ کې یو ځای ته چیزی هغه استفاده کوي متباقي ورځو کې د عامه شهري ترانسپورت نه استفاده کوي خلک دا سبب د دې ګرځي چې مثلا کمتر آلودگی تولید شي او بل خبره دا ده چې خلک چې کوم مواد سوځوي د کور د ګرم کولو لپاره یا د بل انرژي تولید کولو لپاره هغه باید پاک وسی او د رابر او پلاستیک او تایر او د غشان د کور او د حمام د غشان د ګرم کولو لپاره باید استفاده ونشي خپل جامد مواد چې سوځول کیږي دا هم ډیر مضر دی مثلا څنګه زغال دی زغال دی خو مونږ او تاسو لکه اقتصادي مشکلات لرو نشو کولای چې په عمومي توګه ټول کشور کې دغه وکړو
برادر ما فضل هادی وردک از کابل روی خط هستند بله سلام علیکم
سلامونه تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ولوم بکوم خدای دې وکړي چې جوړ بوي او واقعا په دا وروسته یو کې بزاد کابل د ښار دومره خرابه شوې ده ته باور وکړه چې سړی د گیزه د کور نه راوځي د ښار په لورې نو په دې سړی ایرون پاتې شي او سړی څنګه وکړي تاسو بنا دا پوښتنه او دا سوال دی ټول سیمو کې لږ پرته سیمو کې که دغه د سینه بغل ناروغي په وچه کې پیدا شي داسې فوري نو ته ویلاس راسی شه په خانه ته یا کلینیک ته یا د ساجل مثال یو ځای توانه چې شي نو د هغو دپاره څه تصویه د ډاکټر صاحب کوم را داسې دوا ورته ایشه دغه نه سړی داسې فوري استفاده وکړو ته پورې چې سړی څو لاس راسی یا دوا خانه ته یا کلینیک ته یا شپخانه ته کې نو چې دغه نه استفاده وکړو
د وردک صاحب سوال ډیر په ځای او ډیر مهم سوال و دې ته باید د سزا ورکړو چې مثلا کچیر تاسو لري ځای کې استه اوس خو الحمدلله کابل کې ساتامي وزارت او صحی خدمات خصوصي سکتور او هم دولتي سکتور دوره د سزا بنې چې مثلا خدمات یعنی مثلا یو کیلومتر یا دو کیلومتر کې پیدا نشي حتما خدمات شته دي تاسو ولسوالۍ کې به تاسو قریه کې کنشته ولسوالۍ کې به نو کچیر تاسو د هوا ککړتیا څخه مثلا تاسو ماشوم یا خپل یا هر څوک چې مثلا کوم ناروغي ته مخامخ کیږي مخصوصا تنفسي سیستم ناروغي ته نو هغه کولای شي چې باید زرته زره خپل ځان ډاکټر ته ورسوي یو کچیر نشي رسیدلی هغه د کوټې هوا باید ګرم وساتي داسې ګرم مایات باید زیات وڅکي او تر څو تر کومه حده پورې چې کولای شي د زیات آلودګي څخه ځان وژغوري مثلا کچیر لګ مریضي ورته پیدا شي نور باید هوا کارتیا ته ځان یعنی حقیقت مخامخ ونه کی یعنی زیاتره کوشش وکي کی کور کې پاتې شي او استراحت وکي او بل کچیر ته به درد هم درې دا شانی که کول شي مثلا استامینوفن یا پاراستامول د اوور د کاونټر طریقه یعنی هر دواخانه نتر لاسه کوي شي لیکن د انټي بیوټیکونو استفاده د کلینیکي موګورم مثلا ډیر عام شوی دی خلک ډیر زیات په خپل سر زیاده واخانه ته او ډیر قوي قوي انټي بیوټیکونه د خپل ماشوم د پاره د خپل ځان د پاره د خپل فامیل د پاره اخلي دا ډیره و غلطه خبر ده کچیر اوس مثلا دا خلک د غیر خاطر چې مثلا لکه پیسې وساتي ډاکټر ته نزی یا مثلا دولتي شفاخانه
ته
لری ده نزی خپل ځان باندې تداوی شروع کوي او دومره علم نه لري کنه نو کچیر تاسو په خپل سر دوا استفاده وشي د دې انټي بیوټیکونو zarar د ګټه نزیاتیږي او مقاومت میکروبي میکروبونه چې کوم حالت مداخله کړی دی هغه مقاومت پیدا کوي دغه په دوز نه پویږي چې څومره ورکی چا ته څومره مقدار ورکی مثلا هر رقم ماشوم چی هر کال چی هغه یو شی ورته ورکوي نو د مقاومت میکروبي مقاومتونه جوړیږي به ورسته چې شفخانه ته ورسیږي ډیر په تکلیف سره ډیر نور قوي انټي بیوټیکونه غوړي او متاسفانه به تداوی دوی ته به مشکل کیږي نو خبر دا ده چې انټي بیوټیک نه استفاده و نشي مثلا دا عام مسایل چې موږ تاول پاراستامول ورته استفاده کوي او زرت زره ډاکټر ته ورسره چې هغه خپل په علم سره معاینه کوي او چې کوم دوا ورته مناسب ده هغه به ورته ولیکي
بله شنونده دیگه داریم ډاکټر صاحب بله سلام علیکم
و علیکم السلام صدای رادیو تون پخش کنین سوالتون رو مطرح کنین
سلام علیکم پرستو جان سلام خدا با شما
آخوندزاده صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه خوش و صدای رادیو تانه کم کردین حال سوالتانه بگوین
خوش باشم فرشنی جان از ما سوال ما بیاسته که یعنی آلودگی هوا خود روز به روز بیشتر میشه کمتر هم نمیشه
ولی مردم خو به ولیدگی هوا کدام کمک هم کرده نمیتونه، چون که مردم کار دولت از کار مردم نیه. اگر کار مردم هم باشه، مردم خلق غریب و بیچاره است، اینا از مشکل خود برآمده نمیتونه که به ولیدگی هوا کمک کنن. دیگه سوال ما دکتر سبی هسته کمی ولیدگی هوا بیدون ریزش و گلندزدی گیری نشد دیگه کدام مریضی های سخت مردم خدیزی روبرو میشه؟ اگه دکتر صاحب مهربانی کنن که اگر کسی به گرفتار میشه از چی پرهیز کنه و چی کنه که به مریضی های سختتر ازی که گرفتار نشه که باز علاجش مشکل باشه. اینه میره اگه جواب بده خیلی مهربانی.
تشکر آخوندزاده صاحب، بشنوین از طریق رادیو. دکتر صاحب بفرمایید.
خب آخوندزاده صاحب تشکر از سوال شما. همیشه باید مثبت اندیش باشیم و پیامایی را که مثلا در رسانه‌های جمعی ما شما میتیم این فوق العاده تاثیرگذار است بالای اجتماع. از این خاطر نقش مردم بسیار پررنگ است و نقش بسیار حیاتی و نقش بسیار مهم نسبت به دولت، نسبت به هر نهاد دیگه مردم میتونه که در قسمت کنترل آلودگی هوا و در قسمت جلوگیری از بیشتر شدن آلودگی هوا داشته باشن. خب این نیاز به این نداره که اینا کدام پول به خاطر آلودگی هوا بیشتر مصرف کنن، فقط عمو چیزایی که بیشتر هوا را آلوده می‌سازه رعایت بکنن، استفاده نکنن. مثلا استفاده یا سوختوندن تیر یا از پلاستیک یا مثلا تکه‌ها
را
بعضی چیزایی که ما شما میفهمیم به صورت مکمل سوختن نمی سوزه یا ای که مثلا از اثر سوختش ذرات معلق تولید میشه و در هوا باعث بروز مشکلات میشه، از اینا جلوگیری بکنن. نقش بسیار مهمی است در قسمت اجتماعی که زندگی میکنن، در اونجا تجار که مثلا بر مردم که از بین مردم است باید کوشش کنه که مواد سوخت را که میاره باید مواد سوخت به شکل معیاری باشه، غیر معیاری نباشه. دیگه اینا باید کوشش کنن. دولت هم در این قسمت نقش خود داره و در طولانی مدت از اهداف طولانی مدت دولت ای است که بتونه دیگر دولت هم وزارت ها
تمام نهادها
مسئولیت های خود دارن، مردم هم. اینا گفتن که بغیر از این که مشکلات سیستم تنفسی فوقانی مثل ریزش و گلودردی و اینا، مشکلات تنفسی تحتانی یا شش ها هم به وجود میتونه، برانش ها هم میتونه به وجود بیاد، از جمله امراض که میتونه از اثر آلودگی هوا به وجود بیاد، میتونیم مثل استما یا نفس تنگی، میتونیم مثلا برونشیت یا التهاب برونش هایی که در بین ریه ها هست به صورت کمتر از 3 هفته حاد و یا به صورت مداوم یا مزمن ممکن است به وجود بیاد، امراض بندشی شش ها که به صورت غیر قابل برگشت و به صورت پیشرونده است ممکن است به وجود بیاد، ممکن سبب سرطان ها در اعضا و ارگان های مختلف بدن مثل شش ها، پوست و اینا شوه. دیگه مشکلات است که میتونه در سکته های قلبی، مشکلات که ناشی ازی بوده میتونه، همچنان میتونه که با آلودگی هوا یا ایر پولوشن ارتباط مستقیم داشته باشه. از خاطر ازی که ما شما بتانیم خود ما را جلوگیری امراض، ما شما میتونیم که وقتی که در هوای مخصوصا در اوقات مزدحم، در اوقاتی که آلودگی هوا بیشتر است، ما شما در او اوقات در ظاهر نشیم، بیرون نریم تا حد امکان البته، و دیگه وقتی که ما شما کوشش بکنیم که در اوقات اول روز در صبح زود کارهای خود تمام بکنیم و
اگر دم تا حالت بیرون شویم با چطور مثلا
بله
اگر میتونی مثلا پیاده آمده میره دگام
بله
ولی چی اصول را باید رعایت کنیم؟
بله رعایت کنیم. ما شما میشه که از ماسک استفاده بکنیم، فیلتری که در ماسک وجود داره تا حد زیاد میتونه که آلودگی را جلوگیری بکنه که به سیستم تنفسی شما را پیدا بکنه. کار دیگه که ما شما میتونیم استفاده از دستمال گردن مثلا استفاده شو، بهتر است که گوش ها و اکثر گردن اینا هم بتونه پاک شوه، و کسایی که مثلا در محلات کارشان در شغلشان آلودگی تولید میشه میتونن از وسایل محافظتی مثل کلاه، عینک، ماسک اینا را استفاده بکنن. ما شما اگر مواد را که قبلا من حیث آلوده کننده های هوا و مواد مؤثر
مؤثر بر صحت انسان ها ذکر کردیم. این مواد اکسیدانت ها هستند، در حقیقت باعث تخریب انساج و حجرات بدن میشن، که ما شما مواد دیگه وجود داره خوشبختانه که تاثیرات از اونا رو میتونه خونسا کنه که به نام انتی اکسیدانت ها یاد میشه. اینا خاصیت زهری امون مواد که به حساب پالوتانت هستن و داخل بدن تانستن رو شون اونا رو از بین میبرن. میشه که ما شما از میوه‌جات و ترکاری باب، شیر، ماست، لیمو، مثلا سیب، کاهو، پالک، اینی از جمله موادی هستن، بله، که اینا حاوی مقادیر زیاد چای سبز انتی اکسیدانت هستن که انتی اکسیدانت ها میتونن در مواد مضری که داخل بدن شده خونسا بسازن. از این خاطر در روزایی که ما شما اخیرا قرار داریم و آلودگی هوا بعد زیاد شده، میشه که ما شما از ترکاری باب و میوه‌جات بیشتر استفاده بکنیم تا اینکه بتونیم تا یک اندازه ممکن از ضرر اکسیدانت ها جلوگیری شود.
سلامت باشین دکتر سید. امی آلودگی هوا چقدر بالای خانمای حامله تاثیر گذار میباشه، یا بالای خودش، بالای طفلش، یا تاثیرات منفی هم داره یا خیر؟
خب در رابطه با این سوالتون باید بگویم که پارتیکل هایی که در هوا وجود داره، یا هدف معمو ذراتی که در هوا وجود داره، اینا میتونن به سایزهای مختلف باشه. اگر سایزهای بزرگتر داشته باشن، اینا میتونن در سیستم تنفسی فوقانی، بینی و مثلا حلق و حنجره و اینا بند بانن، گیر بانن و ممکن سبب مریضی شون، ممکن نشن. اما وقتی که پارتیکل ها یا می توده ها یا می ذرات گرد و غبار بگه بندازی بسیار کوچک باشه که بتانه که ماهی پایینی سیستم تنفسی را پیدا بکنن و از اونجا داخل دوران خون شون، ممکن است که بر مادر و بر طفلش اونار دوچار مشکل بسازن. قسم قبلا گفتیم اکسیدانت ها سبب تخریب انساج و حجرات میشه، ممکن سبب معیوبیت ها در نزد جنین شوه، ممکن سبب سقط ها شوه، تولد های زودرس شوه و ممکن صحت مادر هم به مخاطره مواجه.
تشکر دکتر صاحب. یک دوست ما از ولایت زابل روی خط است. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. ما سلامان آتا و دکتر صاحب بهمان فضیل سرطر و حضور دارد.
تشکر، سلامت باشین. از کجا بفرمایید، سوال سانه بگوید.
من ناجی مخان هم دردم در زابل ولایت در کلاب در خط خطا سرپرد که من ندیر شد شد و موضوع تکلی در و بس لدکتر صاحب از ما دی پسنی دادی کم وقت در آواء در خرابتی اپا یعنی آواء تکرکی که خرابتی که مرد باید کم کارنو که مثلا یا دوست در زمین و دو ووری موسم سر اولی راولی و در وقتی باید مرد شد و کلتی کم در منو سخ گتا واخو یا لکم خوارو سخ گتا واخو کم خوارو خوش چه اغم مرد زیان وانه لورسی او در آواء تکروارا که او بل دا پشتن مدن مثلا.
تشکر از برادر ما جمعه خان. و کوشش میکنم به زبان پشتو جواب شانه بتن تا که بتنن جواب سوال خود بگیرن. جمعه خان ارور کتا سهوریدل یوزی مانگ تو دقی مخ که ام دیباندی غگیدلو. خب یا هم تاستا پتکرار سر باید بکوتا دولو ایما چه اوس چه جمعه ده او ولی جات شویده ده ده موسم که دلیل داده چه خلق اخپل ده کور گرموالی ده پاره ده انرژی تا ضرورت لری او دا انرژی صحی انرژی نده، پاک انرژی نده، اکثر خلق فقیر ده او نشی کوله چه ده برق انرژی نه یا بلکم حرارتی چه مثلا مسئون تره ای مثلا مرکز گرمی یا مثلا گاز نه استفاده و کینو دوی دیتا مثلا ترجیح ورکوی چه ده ارزان شایان یا مثلا اغا مواد مثلا لکه تایر لکه مثلا پلاستیک لکه زغال مثلا ده شایان استفاده و کی او دا کوله چه هم ده نقید کرونه ده پار مزروسی او هم ده چاپریال او ده خلق او ده پاره هم مضر تمام شی. نو که چیره تاسو خدای نخواسته دغه مشکلات سره مخامخ کیږئ، اول خو کوشش وکئ چې دین مخنیوی وکئ، ماسک استفاده وکئ، خپل ماشومان او هغه خلق چې سن زیات دي هغه باید تر سوچ ضرورت نی باید دوی کور کې وساتل شي، او دغه سه که هوا ککړتیا که زیات وي باید په یعنی غیر ضروری توګه خپل کور نه باید ونوزی. نو بل کار چی تاسو کوی دا کچیر دا مشکلات مخامخ شوی، نو کولیشه چی مایات نزیاد استفاده و که کور که و سه او گرم مایات استفاده که نور دا لازیات و هوا که کرتیا نزان و جغوره کور که و سه او مثلا کچیر تب سردرد دا مشکلات دا تاسو پیدا کی که کولیشه چی دا ماشومان دا پار دا پرستامول شربت او دی لویان دا پار دا غی تابلیت په عمومي توګه بدون د نسخه نه هم کولای شي چې استفاده وکړي، لیکن که چیرې تاسو د دې شاهد کیږي چې تب زیاتیږي، مثلا د توخی چرک سره یوځای کیږي، یا د سینې تنګي یا نفس تنګي، یا د سینې آواز که چیرې ماشوم کې یا تاسو کې پیدا کیږي تب د زیاتیږي، نو دغه حالت کې تاسو باید خود سرانه تداوی ته پای دکې کیدی او لور شي ډاکټر ته شفخانه ته، ترڅو چې دوی وکول شي چې په مخه وخت کې خطا دوی تاسو ته وکړي. او کچیر تاسو په خپل سر انټي بیوټیک یا د میکروب دوا واخلې او ورسره خنه شي او بیرته ډاکټر ته لور شي، میکروبي مقاومت پیدا کیږي، هغه وخت کې به ډاکټر ته یا تداوی ته هم مشکل ده چې تاسو زر او په خه طریقه باندې خشه.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب. قسمه که برادر ما اشاره کردن، اکثریت مردم مثلا د بخاری داخل خانه شار یا پلاستیک یا تایر یا چرم یا چیز میسوزن، علاوه بر اینکه دودش در بیرون میره، کسایی که در داخل خانه است بالای زوم تاثیر میکنه یا خیر؟
بله، فکر نکنم. سوال مناسب کردین. اصلا استفاده از بخاری در داخل منزل در ای عصر معاصر یک کار اشتباه است در مجموع، اما متاسفانه نسبت فقر و مشکلات اقتصادی که ما داریم از این طریق استفاده میکنیم. در حقیقت باید سیستم گرم ساختن تعمیرات باید به شکل بسیار پیشرفته و عصری ساخته شده باشه که در اوج هیچ نوع ذرات باید تشکیل نشه، و دوم سیستم تهویه وجود داشته باشه که وقتی که یک جای مثلا هوا باید به شکل متداوم هوا باید تعویض شود، به واسطه که مثلا ما شما کوشش میکنیم، یکی از مشکلاتی که در این روزا زیاد است مسئله مواجه شدن با گاز کربن مونوکساید است که مردم به شکل به نام زغال
گاز گرفتگی
یا زغال گرفتگی از او یاد میکنن. این مشکلات به خاطر از این وجود میاد که مثلا سوخت ناکافی زغال وقتی که به صورت کافی نمیسوزه و این کربن مونوکساید گازش در داخل اتاق تولید میشه، مردم ترجیح میتن که اتاق که یک بار گرم شده به شکل متداوم پرده میمانن یا مثلا کلکینا بسته میباشه که
هوا یخ نشه.
همین که هوا یخ نشود، هوا به صورت متداوم داخل اتاق حبس ماند، این ریسک عظیمی کربن مونوکساید پایزنینگ برای سایر افراد خانواده زیادتر میسازه. یعنی اصولا باید هوای اتاق باید به صورت متداوم باید اگر به صورت خدمات بسیار بلند شما فکر کنیم باید تبدیل شود. دیگه استفاده اگر بازم میکنیم نظر به مشکلات اقتصادی خود، بازم مواد را که باعث بیشتر آلودگی محیط میشه باید از اون استفاده کنیم.
بسیار تشکر دکتر صاحب. چون زمستان است و آلودگی هوا هم زیاد است، در رابطه با گاز گرفتگی یا زغال گرفتگی میخوایم یک معلومات داشته باشیم، البته به شنونده ها هم. مثلا کسی که عکس دمی جریان هم امسالم چندین تن دمی صفحات اجتماعی نشر شده بود که جانای خود از دست دادن، که در پالی بخاری خوابیدن یا در یک اتاق خوابیدن که بخاری روشن است و زمانی که میرن وقت اونا از بین رفتن. کسی که مثلا دچار این مشکل میشه، خدمات اولی چیز که برای باید برازی چی کارهای صورت بگیره؟
بله،
قبل از رسیدن به دکتر.
بله، خب در اصل گاز گرفتگی گاز که سبب مسمومیت شخص میشه، نام از گاز کربن مونوکساید است.
بله.
ای از اثر نسوختن کافی مواد سوخت، یعنی به صورت کافی وقت نسوخته از اینجا تولید میشه، و غیر از اینکه مواد سوخت میتونه ایره تولید کنه، در بعضی مسائل صنعتی هم تولید شده میتونه، مثلا رنگ هایی که در بوتلا به شکل اسپری وجود داره یا در رنگ کردن موتر از استفاده میشه، در این رنگ ها هم کربن مونوکساید وجود داره، و اگر شخص تدابیر محافظتی رو بر خود نگیره، ماسک استفاده نکنه، ممکن یک شخص در محل کار خودم به تسمم گاز گرفتگی مواجه شود.
این فقط همین خدماتی که باید برای کسی که گاز گرفته میشه، برای چه خدمات اولیه رسانه
شده. من میگم وقتی که مثلا مشکوک میشن که فرد هوشش تنزیل پیدا میکنه، نه بیداریش کاهش پیدا میکنه، و متوجه میشن که به گاز گرفتگی، اول چطور بتونن جلوگیری کنن؟
بله.
همین مواد سوخت داره که داخل خانه بر صندلی استفاده میکنن، مثلا این باید در بیرون اتاق به صورت کامل سوختانده شود.
بله. یعنی هیچ اثر باقی نمانه،
هیچ اثر برای سوخت بعدیش که داخل اتاق او بسوزه باید باقی نمانه، به شکل مکمل سوختانده شود، دوباره باز به خانه میش انتقال کنه. و دوم مسئله تهویه باید مد نظر باشه. اگرچه مثلا مصرفشون دو چندان بسازه یا سه چندان بسازه،
اما باید هوا باید
مرتب تبدیل شود، تو نه که مثلا دیگر اتاق گرم شده دیگه تا فردا ساعت 10 بجه اتاق با مو وضعیت ادامه پیدا کنه. از این خاطر و کسره که افراد خانواده بهتر است که در یک اتاق استراحت نکنن. اکثر فرهنگ ما طوری است که به خاطر فقر اکثریت
خانواده ما خانه که گرم است موجب میشن. بله،
یعنی باعث میشه که اگر یک کس متوجه هم میشه، نه خود کمک بتونه و نه دیگران.
بله.
اگر در اتاقهای مختلف استراحت میکنن، میشه که در نیمه شب یک بار دوبار از یک دیگه احوال داشته باشن. با مجرد که متوجه میشن، باید مثلا مردم کلکین آواز میکنه، این کار اشتباه، باید فردی که مسموم شده او را مکمل از اتاق بیرون کنن، یک فضای کاملا باز و در صورتی که خدمات بالون اکسیژن در خانه دارن میشه که هر چی سریعتر به بالون وصلش کنن و اگر ندارن در هوای آزاد قرار داده شوه و به زودترین فرصت به شفاخانه به اتاق عاجل مریض خود انتقال بدن تا که در اونجا باشه که اکسیژن با فشار بلند برش داده شوه. تقریبا من یک وقتی را مطالعه کرده بودم و اضافه تر از 200 برابر قدرت اتصال کربن مونوکساید نسبت به اکسیژن هوا بیشتر است. مثلا وقتی که هم اکسیژن وجود داره هم کربن مونوکساید در هوا، اینال امو حجراتی که مسئول انتقال هوا اکسیژن هستن اونا تمایل دارن با کربن مونوکساید 200 برابر بیشتر اتصال پیدا کنن و اکسیژن دیگه در وقت دوست ندارن. از اون خاطر سر و سر خون از این مواد مشبوع میشه. بهتر است که اکسیژن با فشار بلند بر از اینا داده شود تا که اونمو اتصال که قبلا با کربن مونوکساید صورت گرفته بشکنه و دوباره اکسیژن جایش بگیره.
شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید. از دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخله که در این برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم
و افغانستان کی رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي.